The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum sahar mo pakhair da Washington de ta The Voice of America Diva khabarun ta wa ge nan da ziyarat roz kal 2019 de December da miashte 19 nitara da waqt pa Islamabad aw Swabai ki da sahari atrimi aw pa Kabul ki da sahari atbaji di دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه او د شپې 19 بجې دي. د وی او ای ډیوا په دې خپرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. لومبې د خبرونو سرټکی. د امریکا کانګرس د صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کولو لپاره د شپږ ساعته د بحث وروستو د اختیاراتو ناجایز استعمال د خپلې عهدې نه فایده اخیستلو او د کانګرس رخوا روان پلټنو په لاره کې خنډ جوړولو پر سر د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه کړې. په نړۍ کې د مسلمانانو تراپیخ چیلنجونو په اړه د بحث لپاره د شلو پر مسلمان هیوادونو مشران ملیشیا کې راغونډ شوي. سعودي د غونډې مخالفت کړی او پاکستان یې غونډه کې د ګډون نه منع کړی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د دفاع وزیر مارک اسپر خپل هندي سیالانو سره په واشنگتن کې ملاقات کړی. د امریکا خارجه وزیر ویلي پاکستان څخه خپرېدونکي ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو سره اتفاق لري. دا وو سرټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته. د اختیاراتو ناجایز استعمال د خپل عهدې نه فایده اخیستلو او د کانګرس لخوا روان پلټنو په لار کې د خنډان جوړولو پر سر د امریکا کانګرس د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه کړې او په دې باندې تور لګولې چې د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړې. په کانګرس کې ډیموکریټ چې کم اکثریتي ګوندې د پارټۍ په بنیاد باندې دواړو پاټو د امپیچمنټ په حق او په مخالفت کې ووټونه ورکړي دي او د امریکې په 233 کالو په تاریخ کې د صدر ډونالډ ټرمپ نه دریم داسې صدر جوړ کړی چې کانګرس امپیچ کړی وي یا امپیچ شوی وي. د صدر ډونالډ ټرمپ په حواله سره دا رائے به اوس را روان کال د یعنی د تیر کال 2020 پر سر کې د امریکا سینټ ته ځي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د دې کاروایۍ په حواله سره یو بیان هم جاری کړی دی او په دې کې د کانګرس دا کاروایۍ شرمناکه بللې ده او ویلی دی چې دا د دروغو د مؤاخذې یو کاروایی وه. د وایټ هاوس یا د سپیډ ماړۍ لخوا جاری بیان دا هم ویلی دی چې هیله لري چې د امریکا صحیح انزور به د امریکا په سینټ کې پیش شي او صدر ډونالډ ټرمپ باندې لګېدلي ټول دا تورونو نه به صدر ډونالډ ټرمپ صفا وګرځي. د کانګرس کې نن د مؤاخذې یا د امپیچ کولو په کاروایۍ باندې شپږ ساعته پورې بحث شوی. د کانګرس سپیکر میرمن نینسی پلوسی د اوږد بحث شروعات کې ویلي وو چې صدر ټرمپ یوکرین د خپل کال 2020 ممکنه ډیموکریټ سیال جو بایډن خلاف پلټنې شروع کولو لپاره د فشار لاندې راوستلو هڅه کړې وه. بیا د دې خبرې د کانګرس تفتیش په لار کې خنډ هم جوړ شو. د میرمن پلوسی په وینا صدر موږ سره د مؤاخذې نه علاوه بله کومه لار نه وه پرېښودلې. هغې ویل که موږ دا وخت څه ونه کړل نو دا به د خپل فرض نه مخ اړول وي. نن موږ د جمهوریت د بقا لپاره راغونډ شوي یو. د نړۍ شل پورې مسلمان هیوادونو مشران او ستر استازي د ملیشیا پایتخت کوالالمپور کې راغونډ شوي چې په نړۍ کې مسلمانانو تراپیخ چیلنجونو باندې بحث وکړي. خو سعودي د غونډې مخالفت کړی او پاکستان یې د غونډه کې ګډون نه منې کړی. د نهې پر ورځ په خپلو خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د دې خبر پخلی کړی چې پاکستان به ملیشیا کې کیدونکې دې غونډه کې د سعودي او د عرب اماراتو د اندېښنو په سبب ګډون نه کوي. د کوالالمپور دې سرمشري د غونډې ایجنډا لا واضح نه ده، خو اندازه ده چې کشمیر، منځني ختیځ، شخړې، شام او یمن جنگ، د برما روهینګیا مسلمانانو کړمې او د چین جینګیانګ صوبه کې ویغر مسلمانانو سره د چین ناروا چلن کې د ریشې د بحث موضوعات وي. د غونډه کې بعد ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد او د ترکی صدر رجب طیب اردگان هم وینا کوي. امریکا او هند نن د دفاع، ساينس او ټکنالوژي په مد کې همکاري سیوا کولو باندې رضا شوي او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر خپل هندي سیالانو خارجه وزیر سبرمنیم جی شنکر او د دفاع وزیر راجنات سنگ سره لیدلي. په خپلو خبرو کې د افغانستان په حق له د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې غواړي چې افغانستان کې صلح او ثبات راشي او افغان مشرانو طالبان خپل منځه لاول کینی خبرې اترې وکړي. بیا تندروي یا تشدد را کم شي او دغلته دائمی دزبندی وشي. که داسې وشوا نو امریکا به بیا په افغانستان کې خپله موجودګي هم راکموي، خو دا خبره به په پام کې ساتي چې افغانستان بیا د امریکا لپاره خطر جوړ نشي. په پاکستان په حکله د امریکا خارجه وزیر ویل د پاکستان څخه خبرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو سره اتفاق لري او موږ به دا په حساب کې راولو. د هند خارجه وزیر هم په خپلو خبرو کې د افغانستان راتلونکي په حکله باندې ویلي چې غواړي افغان امن مذاکرات د افغانانو خپل منځ کې وشي. د ملګرو ملتونو کډوالو په اړه غونډه چې جنیوا کې شوې ویل شوې، نړۍ د مالدار هیوادونو دی دا یقیني کړي چې خلک خپل کورونه پرېښودلو باندې مجبور نه شي. د لیبیا سفیر تمیم بایو ویلي د کډوال حیثیت ترلاسه کولو وړاندې یو بې کوره تن د ډېر کړمو څخه تیریږي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
درنګه د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده. د امریکا صدر مؤاخذه یا د صدر ترامپ د امپیچمنت پروسه چې کوم په کانګرس کې پای ته رسیدلې ده او دا غنه پس بیا د سېنات وړاندې کیږي. په دې ته تفصيلي ریپورت وړاندې کوو، خو ړومبي یو بل مهم ریپورت چې د نړۍ شل پورې مسلمان هیوادونو مشران په کوالالمپور ملیشیا کې راغونډ شوي دي او په ګرد نړۍ کې مسلمانانو ته راپېخ چیلنجونه او په دې باندې راپور ته چې کوم تکالیف دي او د مسلمانانو چې کوم انزور دی په نړۍ کې د دغه چیلنجونو ځواب لپاره نړیوال مشران په کوالالمپور کې دا څلور ورځنۍ غونډه کوي، خو پاکستان په دې کې ګډون نه کوي. ویل کېږي چې سعودي لخوا د فشار وروسته پاکستان دا فیصله کړې ده. زموږ همکار عدنان رشید دې ته کتنه کړې. تاسو په امر راګرځو.
د شروع یا چرشنبه په ورځ په ملیشیا کې د اسلامي هیوادونو سرمشریزه غونډه پیل شوه، خو سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. په کوالالمپور کې جوړ شوې دې څلور ورځنۍ غونډه کې د مسلمان هیوادونو مشران، پوهان او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوهان ګډون کوي چې مقصد یې د مسلمان هیوادونو په ستونزو او د دغه هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په موضوع بحث او د هغې د حل لار لټول دي. د غونډې مشري د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد کوي. هغه د غونډې په پیل کې وویل:
We have endeavored to hold this summit because we feel that we have to do something to improve the lives of Muslims the world over.
مونږ کوشش وکړو چې دا غونډه را جوړه کړو، ځکه چې مونږ محسوس کړله چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو ژوند ښه کولو لپاره څه کول پکار دي. مونږ محسوس کړله چې اسلام فوبیا یا د اسلام پر ضد د کرکې مخه ونیسو.
وی نیډ ټو فایند ا وی ټو ادرس اور شورت کامینګز اور ډیپندنس.
مونږ له داسې لارې لټول پکار دي چې خپل کمزوري ختم کړو او غیر مسلم هیوادونو باندې انحصار کم کړو، چې خپل ځانونه د اسلام د دښمنانو نه محفوظ وساتو. ټاکل شوی وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو د نهي یا سه‌شنبه په ورځ د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد اعلان وکړو چې عمران خان دغه غونډې ته نه ورځي. د ښاغلي مهاتیر محمد د دفتر نه خپور شوي بیان کې ویل شوي دا د هغه خوښه ده، موږ ورباندې زور نشو کولی، په اسلام کې جبر نشته، هغه ګډون نشي کولای، شاید هغه څه نور ستونزې لري. سعودي عرب نه یوازې په دې سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی، بلکې مخالفت یې ورسره هم څرګند کړی. د سعودي عرب حکومتي خبری ایجنسۍ د رپورټ تر مخه د نهي یا سه‌شنبه په ورځ د سعودي بادشاه سلمان د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد ته په ټلیفون باندې په ډاګه کړه چې د اسلامي هیوادونو په ستونزو او مسایلو باندې غونډه باید صرف اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انکار وروسته میډیایي رپورټونو ویل چې د پاکستان د بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشي به په دغه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه هم د چهارشنبه یا د شورو په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په استازیتوب په دې غونډه کې هیڅوک ګډون نه کوي. شاه محمود قریشي ویلي سعودي عرب او عرب امارات د کوالالمپور د سرمشریزي غونډې په اړه ځینې اندېښنې لري، هسې نه چې دا غونډه د امت د ویشلو سبب جوړ شي او د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د اسلامي همکارۍ سازمان یعنی او آی سی په وړاندې یو بل اسلامي سازمان جوړولو ته لار جوړ کړی. سیاسی سیڑون کی وای سعودی عرب ته د دسمبر په 14مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان د سفر نه د سیخکاریږي چې پاکستان د سعودي د فشار لاندې د کوالالمپور په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړو. او بل وجه دا هم کېدل شي چې په دغه غونډه کې د یو غور مسلمانانو په حالاتو باندې ممکنه بحث وشي او عمران خان نه غواړي چې د خپل ګاونډي چین سره خپل اړیکې خراب کړي. چاچی په پاکستان کې د شپږ سلویخه ارب ډالرو اقتصادي منصوبه سی پیک پیل کړی ده. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وای ټولو شپږ 50 هیوادونو مشرانو ته په سرمشریزه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو وای یوازې د شل هیوادونو مشران او د هغوی استازي به په دغه کې ګډون کوي چې پکې د ملیشیا، ترکی، قطر، ایران او د الجیریا مشران شامل دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې خپل رپورټ کې د منځني ختیځ په چارو باندې نظر لرونکي سیړونکي جیمز دورزي د خولي لیکلي مسله د مختلف ډلو ده. په یو ډله کې سعودي عرب او متحده عرب امارات دي او په بل ډله کې قطر او ترکی شامل دي او پاکستان په منځ کې کوشش کوي چې د دواړو ډلو ترمنځ جوړجاړی راولي. د کوالالمپور د غونډې سرګنده ایجنډا د رسنو سره لا نه ده شریکه شوې، خو اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې به د منځني ختیځ خصوصا د شام او یمن په مسایلو، د میانمار، روهینګیا مسلمانانو په ناوړه حالات، د چین په یوغور مسلمانانو باندې د زیاتېدونکي ریاستي جبر او د کشمیر په اړه بحثونه وشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر خپل هندي سیالانو سره په واشنگتن کې ملاقات کړي. امریکا او هند نن د دفاع، ساينس او ټکنالوژي په مت کې همکاري سیوا کولو باندې یو بل سره راشوي هم دي. بیا دواړو غاړو په افغانستان باندې هم خبرې کړې دي او د افغانستان د راتلونکي په حق لبانې مهم بیان نور کړي. دغه کې څه تفصيلات دي زموږ همکار ارباب محمود علي ورته کتنه کړي.
د امریکا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویلی دی چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد د طالبانو سره لوازنامې ته حتمی شکل ورکولو د هڅو لړکې د افغان مشرانو سره خبرې کړې دي. افغانستان کې د سولې د چارو لپاره د وزارت وایند نجیب انوری ډیوا ته ویلي دي چې هغه خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان مشرانو سره لیدلې دي.
د اوربان ترنګوالي او له افغانستانه بهر د طالبانو د پتنځایونو په اړه بحث د افغان حکومت د مشرتابه او شغل خلیزات د لیدنې اصلي ټکی و. افغانستان او امریکا دواړه د تاوتریخوالي له دوام اندېښمن دي او د اوربان په ټینګېدو ټینګار کوي. د افغانستان خلک تمه لري چې د دغې پروسې دوام به د تاوتریخوالي د درېدو او په افغانستان کې د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په واشنگتن کې د هند خارجه او د دفاع وزیرانو سره ګډ خبري غونډه ته ویلي دي چې هیله مند دي افغانستان کې افغان حکومت په افغانستان کې غیر افغان دولتي مشران او طالبان په تشدد کې کمی راوستلو ته تیار شي. دوی به د نتیجې ته ورورسي چې اصل مقصد په تشدد کې واضحه کمی راوستل دي، کوم چې به اوربن او د دوی ترمنځ او د دې ترڅنګ د افغان ولس د خپل مشرانو سره داسې مذاکرات ته لار هواره کړي چې نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل شمیره راکم کړي، بلکې ورسره دا هم یقیني کړل شوی وي چې د افغانستان نه په امریکا د ترهګرۍ خطر بیخي ډیر کم پاتې شي. زلمی خلیزاد د طالبانو سره د یو کال راهسې خبرې کوي او ویل کېږي د ستمبر په میاشت کې دوی په لوازنامه سلا شوي وو، خو دغه وخت په ناڅاپي توګه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د طالبانو سره مذاکرات ختم کړل. د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د نورو شرایطو ترڅنګ دا هم ویل شوی وو چې طالبان به دا یقیني کوي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز جوړ نشي او بیا په بدل کې به خارجي ځواکونه افغانستان پرېږدي. خو د پیر یا دوشنبه په ورځ کابل کې د وینا په وخت د امریکا سېنېټر لنسګرام ویلی چې پتا ده کې د افغانستان نزواکونه وستل بد کېدل شي.
We cannot withdraw in a fashion to allow international terrorism to rear its ugly head again in Afghanistan.
موږ په داسې طریقه ځواکونه نشو وستل چې یو وار بیا نړیوال ترهګر خپل ناوړې مخ په افغانستان کې راخکار کړي. طالبانو باندې باور نشي کېدل چې د ترهګرې خلاف د اعتماد ملګری ثابت شي. دا به د امریکا نه پوهیږي چې په طالبانو اړه ولري چې دوی به دا یقین کوي چې القاعده او داعش بیا را پیدا نشي. په وروستو ورځو کې په مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپره شوي وو چې امریکا د طالبانو سره د لوسنامې نه وړاندې خپل شاوخوا 4000 ځواکونه د افغانستان نه راوباسي. خو افغانستان کې د امریکا پوځي کمانډرانو مطبوعاتو ته ویلي وو چې داسې هیڅ حکم ورته نه دی ملاو شوی. د امریکا د دفاع لپاره موقتی وزیر مارک اسپر خبریالانو ته ویلي وو چې دوی هم د ځواکونو د راوستلو مرسته کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
په امریکا کې د شروع پښوا شپا او په پاکستان کې د زیارت په سحر باندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ته امریکا کانګرس مؤاخذه کړي. د اختیاراتو ناجایز استعمال د خپل عہدې نه فائدہ غستلو د کانګرس لخوا روان پلټنو پر سر باندې د امریکا صدر ډونالد ترامپ د امریکا کانګرس مؤاخذه یا امپیچ کړي دي. د پاټې په بنیاد باندې تقسیم په وټونو کې ډیموکرات اکثریتي کانګرس په صدر ترامپ باندې دوه تورونه لګولي او د دې پر سر باندې پی د مؤاخذه کاروایی چلولې با. د سره ریپبلیکن صدر ډونالد ترامپ د امریکا په 2023 کال تاریخ کې داسې دریم صدر جوړ شو دی چې امپیچ یا مؤاخذه شو دی د صدر خلاف په داسې وخت کې چې دا تورونه لګیدلې دي چې ډیموکراټان غواړي چې په صدر باندې صدر دی په کانګرس کې هم مؤاخذه شي او د سنټ د لارې دی بیا د واک نه وشړل شي. خو نن په کانګرس کې شوې دا وټونه اوس په جنوري میاشت کې سنټ ته وړاندې کیږي چرته چې ریپبلیکن اکثریتي ګوند چې کم دی نو کېدلې شي چې هغه بری کی او د دې وجوهات ریپبلیکنز وایي چې دا فیصله به مونږ په راتلونکي نومبر کې وټرانو ته پریدو چې هغه د صدر په راتلونکي په اړه باندې فیصله وکړي. د امریکا ایوان نمائندگان یا کانګرس چې کوم دی نو د فیصله وروسته وایټ هاوس هم په دې اړه باندې یو بیان جاری کړی دی. وایټ هاوس په خپل بیان کې ویلي چې نن د امریکا په تاریخ کې د کانګرس لټولو نه شرمناک توک چلیدلې او دا د دروغو مؤاخذه وه. بیان وړاندې وایي چې صدر ډونالد ترامپ په دې باندې کانې دی چې د امریکا سینټ به حالات کابو کړي او انصاف به د ایوان نمائندگان یا د کانګرس ګامونه نظر انداز کړي. بیان وړاندې وایي چې صدر ډونالد ترامپ تیار دی چې هغه به په سینټ کې پاک وګرځي یا معاف بشي. د کانګرس یا د ایوان نمائندگانو د شپږ ساعتو پورې بحث روستو په کم کې چې ډیموکراټانو صدر ډونالد ترامپ ګناګار ګرځولی او ریپبلیکن ګوند هغه پاک ګرځولی په دې کې دواړو غاړو په یو بل باندې سخت ټکونه کړی دي او د صدر ډونالد ترامپ خلاف او د صدر ډونالد ترامپ په حق کې بیانونه هم ریکارډ شوي دي. په امریکا په صدر ډونالد ترامپ باندې تور دی چې د کال 2000 ډیموکرات ممکنه د صدارتي سیال جو بایدن کم چې د صدر اوباما په ټیم کې نائب صدر هم وو د هغه او د هغه زوی د هانټر بایدن خلاف د یوکرين څخه خواست کړی وو چې د دې خلاف ته تفتیش شروع کړي. د جو بایدن زوی هانټر بایدن د یوکرين په یو قدرتي ګیس په یو کپنې کې چارواکی وو د هغه چلول هغه به چلول او جو بایدن باندې تور دی چې د هغه تفتیشي افسر په یوکرين باندې د فشار دراوستو روستو لری کړو چا چې د هانټر بایدن چې کومه کمپنی وا د هغه پلټنې کولې. صدر ترامپ د بایدن په اړه د تفتیش خواست یوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي نه نیغ په نیغه باندې کړو او په تیر جولای کې ورته ویلی وو چې موږ سره یو خوکا. سر ډونالډ ټرمپ خپل صفائی کې وی چې په دغه جمله کې د مونږ نه زما مطلب ځان نه بلکې امریکا وا. روستو صدر ډونالډ ټرمپ په یوکرین باندې 391 میلیون ډالر فوزی امداد هم بند کړو، کوم چې یوکرین با د روس خلاف روان فوزی عملیاتو کې پکارو. سر ډونالډ ټرمپ بیا په 13 ستمبر میاشت کې دغه امداد آزاد کړ او ولادمیر زیلنسکی د بایدن خلاف پلټنې ونه کړې. اوس ریپبلیکن دریز لري چې په صدر باندې د لین دین چې کم تور دی نو دا حیثیت نه لري، ځکه چې صدر ډونالډ ټرمپ دغه پیسې آزاد کړي او یوکرین د دې په بدل کې دوی د پاره سند کړي. ډیموکراټان دریز لري چې صدر ډونالډ ټرمپ داسې په دې باندې کړي دي چې په دې باندې خلک خبر شو. په آرټیکل آف امپیچمنت یا د امپیچمنت چړومبي تور پر صدر ډونالډ ټرمپ باندې لګېدلې دي، نو په هغې کې د خپل اختیاراتو ناجایزه استعمال یا د صدارت څوکۍ د خپلو ګټو لپاره د پکارولو تور دی. دغه تور وایي چې یوکرین باندې داسې زور راوستل، په دې باندې امداد بندول، چې د بایدن خلاف عملیات شروع کی، د دې خلاف تفتیش شروع کی، دا د خپل اختیاراتو ناجایزه استعمال دی. ایوان نمائندگان یا په کانګرس کې په دې باندې چې کوم ووټونه شوې دي نو 213 په مقابله کې 190 ووټونه اچولې شوې دي. 190 د صدر ټرمپ په حق کې او 213 د امپیچمنت په حق کې اچولې شوې دي. دوه ډیموکراټانو د صدر د نه امپیچ کولو په حق کې ووټ اچولې دي او ټول ریپبلیکنز ګوند د صدر نه امپیچ کولو په حق کې ووټ اچولې دي. د امپیچمنت چې کومه دویمه دفعه په صدر ډونالډ ټرمپ باندې لګېدلې وه، هغه د کانګرس د پلټنو یا د تفتیش د چارو په لار کې خنډ جوړېدل وو. کانګرس تور لګوي چې یوکرین سره تړلې معلومات هغه چارواکي چې کوم د ټرمپ انتظامیه کې به کار کوو او هغې کانګرس کې یا د ایوان نمایندگان کې د پلټنو لپاره رابلل شي وو، صدر ډونالډ ټرمپ دی منی کړي وو چې دوی به کانګرس یا ایوان نمایندگان ته نه ور وړاندې کیږي. په دې موضوع باندې د یو سل 98 یا 2200 ووټونو په مخالفت کې 292 ووټونه پریوتی دي او دا آرټیکل هم پاس شوی دی. په دې کې درې ډیموکراټانو د خپلې پارټۍ په حق کې ووټ نه دی ورکړی او د صدر د مواخذې خلاف یې ووټ اچولې دي. ټول ریپبلیکن ډلې یو موټی پاتې شوی دي. د امریکا کانګرس په در روان زیارت پر ورځ باندې بیا ملاویږي او دی به بیا باس کوي او پر روان جنوري په میاشت کې به د امریکا په سینټ کې د صدر ډونالډ ټرمپ خلاف مقدمه چلی. کو د امریکا سینټ هم د صدر د امپیچمنت په حق کې ووټ ورک، نو بیا به د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مجبور وي چې واک پریږدي او په امریکا کې به نائب صدر هغه به مایک پینس هغه د امریکای صدر جوړیږي. خو کچرې سینټ د صدر ډونالډ ټرمپ په حق کې فیصله وکړه، نو صدر ډونالډ ټرمپ به د امریکای صدر پاتې وي او پر روان نومبر کې به ډیموکریټ چې کوم کاندید د پرایمریز یا د ډومبي انتخاباتو د پاټې په منځ کې چې کوم انتخابات کیږي دا غي نه وړاندې یا د هغې پس مخې ته راشي، نو هغه سره به مقابله کیږي او د امریکا اولس به دا فیصله کوي چې د دیبا بل صدر کم یو وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
وایس آف امریکا ډی وا خبرونه ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته مواخذه یا د امپیچ کېدو وروستو په دې باندې چې کوم نور تفصیلات دي، په دې مهم بحثونه او د پوهانو نظر به تاسو زموږ په ویب سایټ www.voadivanews.com باندې هم کتی شئ. فیسبوک باندې زموږ پاڼه لایک کړئ، په هغې باندې هم په دې موضوع باندې مهم معلومات مونږ لرو. په ټویټر باندې هم تاسو مونږ فالو کولی شئ @voadiva. اوزو پاکستان ته چرته جتیر وز یو خصوصي عدالت ته پاکستان پخوانی فوزی امیر او ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې با. مطبوعات په دې موضوع باندې سلی کی زمون همکار بختور شاه ورته کتنه کړي. ستاسو پام ورته راګرځو.
په اکثرو ځایي او نړیوالو مطبوعاتو او اخبارونو کې د پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف د پانسۍ د فیصلې په اړه رپورټونه او مقالې چاپ شوي دي چې پکې د دغه مقدمې تفصیل او په جنرال مشرف د ثابت شوي جرم په اړه معلومات چاپ شوي دي. بی بی سی په خپل پاڼه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو پوځي جرنیل ته پکې د غداري په مقدمه کې د پانسۍ سزا اورول شوې ده. دا اخبار وړاندې لیکي چې د جنرال مشرف نه وړاندې دریو نورو جرنیلانو جنرال ایوب خان، جنرال یحیی خان او جنرال ضیاء الحق هم د پاکستان آئین معطل کړی وو، خو عدالت د هغوی په اړه هیڅ نه و کړي. نړیوالو مطبوعاتو د دغې فیصلې په اړه د پاکستان د پوځ په سخت غبرګون هم لیکل کړي دي. بی بی سی په خپله پاڼه د پاکستان د پوځ یو بیان خپور کړی چې وایي د پاکستان د پوځ پخوانی مشر، د پاکستان پخوانی صدر چې سلویخ کاله د خپل ملک خدمت کړی، د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي، هیڅکله د ملک غدار نشي کېدلی. اخبار وایي دا به کتلی شي چې پاکستان به پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف څنګه د سزا کولو لپاره بوزي، ځکه چې د پاکستان او عربي اماراتو ترمنځ د مجرمانو یو بل ته د سپارلو لوزنامه هم نشته. د امریکا ملي ریډیو ان پی آر هم په خپله پاڼه د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په ضد د پانسۍ د فیصلې په اړه مضمون لیکلی دی. ان پی آر ته په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي امارات دورانی ویلي دغه یوه تاریخي فیصله ده چې د ملک عدالت د پوځ پخوانی مشر او صدر ته د غداري په جرم کې د پانسۍ سزا واوروله. ان پی آر د پاکستان د پوځ غبرګون هم په خپله پاڼه چاپ کړی چې وایي د جنرال مشرف په ضد په مقدمه کې قانوني تقاضي نه دي پوره کړی شوي. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او پوځي امیر جنرال پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د پانسۍ سزا په فیصله په مطبوعاتو کې باسونه روان دي چې دا به څومره ممکنه وي چې پاکستان به دغه فیصله عملي کړي او پرویز مشرف به په دار اوخیجوي. خو یو بل سیاسي څیړونکي عمار ویلایچ ویلي دغه فیصلې د پاکستان د پوځ په نوم داغ لګولې. نوموړي ان پی آر ته ویلي دا مهمه نه ده چې پرویز مشرف دي پانسۍ شي، مهمه دا ده چې د پاکستان عدالت یو تاریخ جوړ کړو چې سبا بل څوک لکه د پرویز مشرف د ملک د آئین سرغړونه کوي نو دا خیال به ضرور کوي چې د پانسۍ د سزا سره به مخ کیږي. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لاره دغې سزا د عملي کولو په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی، خو په سوشل میډیا د وزیر اعظم عمران خان د هغه وخت یوه تبصره خوراره. کله چې په کال 2009 کې پرویز مشرف آئین معطل کړو نو عمران خان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې پرویز مشرف د غداري مجرم دی او سزا یې پانسۍ ده. خو په عمران خان نیوکه کوونکي وایي د اکثر د خپلې خبرې نه ورستو کیږي او کېدای شي چې د عدالت د دغې فیصلې په اړه هم خپله پخوانۍ خبره بیا بدله کړي او د جنرال مشرف د پانسۍ په ضد ودرېږي. جنرال مشرف سره یو میاش وخت دی چې د پانسۍ د فیصلې په ضد اپیل وکړي، خو د اپیل لپاره به ورته په خپله په عدالت کې وړاندې کېدل وي. جنرال مشرف چې دا وخت په دوبۍ کې په هسپتال کې د علاج لپاره داخل دی، د عدالت د دغه فیصلې په اړه ویلي دغه تورونه بې بنیاد دي. د جنرال مشرف په ضد د غداري مقدمه په کال 2013 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف داخله کړې وه. په مشرف د غداري نه علاوه د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وجنې او هم د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر نواب اکبر بوکتی د وجنې مقدمه دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-050-003.
ګرانو دنکوم دې کې ډیو ریډیو خبرونه پای ته ورسیده. ما خام شپږ بجې به یو وار بیا تاسو وړاندې راځو. په فیسبوک باندې مونږ ځان سره ملګري کول مه هیروئ. زمونږ پاڼه لایک @voadiva ټوله پته ده www.facebook.com/voadiva. په ټوئیټر باندې مونږ فالو کول مه هیروئ @voadiva. یوټیوب انسټاګرام په ټوله باندې زمونږ پته ده @voadiva. ډیو ریډیو ته دې خبرونه وړاندې کوونکو مزه محمد عالمگیر، مونږ سره انجنیر وو کال سټرلینګ، او مونږ سره پروډوسر وو ارباب محمود علي. تاسو نه اجازه غواړو، خروزر ته غواړو، الله پامان.